سلامونه او درنښت. زه امید زهیر معلم له ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دوی وګړي وژل شوي. پیدرو سانچز تیره شپه په خپل اکسپانه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوی، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او که نه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې تېره ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړه بیا څلور تنه نیولي دي. لا تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل به یې وروسته په راپور کې واورئ. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودېدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله اکسپانه لیکلي، تېره شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخواني چاودېدونکي توکي چې په یو ځای کې ښودل شوي و د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودېدلي دي. قانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زورور وه او ان تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو خیمادی کړی دی. افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه ناوخته په خپله اکسپانه لیکلي چې ریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهدو شمشیره جومات تر څیرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د ملا هبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون او وینا کړې ده. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پر خپل اکسپانه لیکلي چې په هرو لسو تلفاتو کې اتیه د ماشومان وي. لاکروا لیکلي خوشحاله دی چې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال هغو کسانو سره کتلي چې د دغه تهدید د کمولو او پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې د یوې سرګلولۍ چاودنې دوه ماشومان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. پیخا پرون د بلخ ولسوالۍ په عالمخیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي تمام شوي. قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکو پیتر وزیلا سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي قومی پرون په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوهې د درېیمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتان بایوا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله به په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام لپاره خپل لس ورځنی تمریناتي کمپ په پیل کړي. د دې بورډ وایال سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره انشاءالله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي، دوی به په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې د غرض نړیوال جام ته مخه دوی دوه دانې تمریناتي وارم اپ لوبې هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
په نړیوال شل اوره جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي. بیا به له نیوزیلند، پاپا نیوګینیا او ویسټ انډیز سره لوبې وکړي. او د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي دي. هرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلانې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غغړي د پلازمېنې تهران په لویدیځ کې نیول شوې دي. د ایران د پولیسو په وینا په شهریار خرګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو، سر، مخ او ویښتانو د شیطان د پرستش ځانګړي نخې لیدل کیږي. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره بیا لا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. ورانې مو په راپور کې هم واوریدل چې په بامیانو کې د طالبانو محلي چارواکو هم تایید کړی ده چې پرون د بهرنیو سیلانیانو پر یوه ډله وسله واله حمله شوې ده. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې په بهرنیانو کې وژل شویو سیلانیانو کې درې تنه د دوی وژل شوي او یو یې ټپي دی. دا په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې ده د خپل ډول له مخې لومړی پیښه ده. ځینې شنونکي وایي دا حمله ښایي چې طالبان د خلکو د فزیکي امنیت پر ټینګښت نه دي بریالي شوي. تفصیل دې راپور کې.
په بامیان کې د پرونی وسلولې حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې سوې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښه په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان وروستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولی نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې همدارنګه هدفي وژنې غلاوې دا ټول وجود لري، او دغه وروستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دي چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور، هغه دا ښیي دنیا ته چې دی وکولی شي چې د خارجیانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډېره شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په بغلان کې تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته په غور جوزجان سرپل او بدخشان کې هم تر سختو وروختونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلي وایي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له ویجاړوونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا یې هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر هم ورکړی دی. تفصیلي راپور کې
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کویستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کېږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. ویل سوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دي ویل سوي. تبداسل کې دا چې په بغلان کې د غویي اسور میاشتې د 28 نیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تېرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرمو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتی دی.
که په تشکان کې په میلیونونو افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیاتې دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یو دره ده چې موټر په یوه میاشت کې هم هلته نستلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي او 1100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړېدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستي بلکې ټوله شتمنۍ یې ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې په وینا دغو سیلابونو د څښاک اوبو سیسټمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږی مننه کړې ده. په دې کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زافیرا کرنډای کروای افغان خبريالان په افغانستان کې لوګواخونو زورونه او نیول کېدو سره مخ دي. د کرزاتوی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبريالان د ځان سانسورولو مبهم او بی برخلي کراتونکې سره مخ شوي او همدا ډول پر رسنیو کې د خوځو حضور په بیساري توګه کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبريالان هم وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی او شته ګواخونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګ کړی ده. تفصیلي راپور کې وایي
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د یو شمېر خبريالانو سره په انلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغې زیاته کړه د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یوه روښانه بېلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 راډیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلې ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او شته ګواښونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رسانه‌ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت‌ها و چالش‌های مواجه شدن که از جمله
رسانه و خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده دلی ده توقیف مسئله لچه پر یختین دوال پر طول افغانستان که پیخ شوی پر دیر اولر پلتو سیمو که اطلاعاتی و رسانی ده فضا ترلی ده خوب بخارون که بیا نیم اخلاص او نیم ترلی ده
بر حالتهای تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موجود حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات.
لبد مرغ اطلاعاتو تا لاس رسی پا جمهوری نظام که هم موجود و اوس همشته. اطلاعاتو تا لاس رسی تروس هم پیداراتو که لازمی امر نده گرزیدلی. زینی ویاندویان لهم خبریلانو تا ده معلوماتو لورکولو دده کوی. پا زنگلی توگه خزین خبریلانو تا.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللی. نوموړي زیاتوي
این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبریالان چې کولی شي د خپلو موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ ښځینه خبریالانې او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په زلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر دغه شان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنیو او خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او زموږ خپرونو سره یاست. ازادي راډیو خپرونه ژوندۍ زموږ په ویبپاڼه هم واورئ. ازادي راډیو .com سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې په انسټاګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه، فیسبوک باندې هم موږ وڅارئ. واټسپ چینل هم سره زموږ فالو کوي، یعنی لایک یې کوي، ډېر اسانه به یې خوښې کوي. په هلته هم د ازادي راډیو مهم خبرونه، البته ټول مهم مطالب چې هغه ګروپ کې خپرېږي تر تاسو رسیږي. تر خوا یې خبري بولیټنونه هم په غږیزه بڼه باندې کولای شئ چې تاسو واورئ او د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو په اړه ځان خبر کړئ. په پیل کې مې یادونه کړې وه چې د خپرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت ته جلا شوې ده. دا خپرونې په یو بل پسې خپرېږي. واورئ، ښه وخت ولرئ.
نیما نړی
اکثر دنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ساکینه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
درما څلور ورځ پرورته ګوري به ورته چې ګشا کارو کا ګنکور دی اکشاکا کارو دی کی مرمال دری او دې قاری کور نه وي به خانه کور نه دینو. اکثر خزه په دغه مشکلات کې اختر دی او کوي کلرو کور نم. اکثر دغه وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کوله.
زینی کورنۍ لخپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تمل لري چې د کور ټول چاره سرته ورسوي. د دا ډول کورنۍ وکړنې چې لخپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زامن په سوق آسانۍ ډور نه ورکي، سوق سره دوستی نه کوي. دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر اشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې آن د ناروغۍ پر وخت هم قرباني کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنځه اولاد کړم. دا هر دفعه کې اولادات کړم کسی کدیم حکومت نامه کدی یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس بگو.
پنځه اولادونه لرم. هر ځل مې چې اولادات کړی چاله ما سره مرسته نه ده کړې. خواښې، ورور، دلې ورېښځې
هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار وکړه ما هم ټول رانه کار وکول میلمانه بو یو من دو من اول می خپل لم دول د ماشوم دی پیدا کېدل می څوش په وتلې وی چې خوخه می برستن تو شاکه بالښت پو ګره کړل ویلې د پورت ک بام دی خو جواب چی وچی هیڅ هیڅ ډول مرستنه را سره کول هماغه دردونه اوس هم زما په ځان کې لا پاتې دي
د کندهار اوسیدونکو چې نغ واړی نوم په خبرونه کې یاد کوی لبد مرغ یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نون ګور ته د لور پسترګ نه بلکې د یو نوکری پسترګ ګوري
زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل تپلار د کور خو سرګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د خپل بس ولري یا هم د پلار د کور ش نزولې وي یا هم په شیخ ساکي روزه لسوي وي اما کله چې د خپل سرګ نه کور ته زین واغې ته د یو ګلان سترګ ګوري دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا تراوت کړی دی نه دا چې موږ ټول تراوت کړی باید د ټول فرمان ومنې د ټول غلامي وکړي دا په اصطلاح لکه غلام یا مزدور یا هم داسې منځ غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلی ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی ماته زما ناموس ده په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا هغهی شاوخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې هکله وایي
زړه تنګوالی پیدا کیږي اندک رنجه کیږي نه غواړي چا سره خبرې وکړي غواړي تنها اوسي کار څه وخته کوو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود هغه ورځ په ورځ کمیږي هغه علاقه او شوق کار ته نه لري خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی سره وازه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکړي فقط په یوجي کې غوړي کینې پردې کش کړي خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي دوی خپله کوم زیان کولی شي
لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو.
نور زامن فیسبوک آسانی دور نه ورکی، څوک سره دوستی نه کوي، څوک سره خوازیت نه کوي، څوک سره خیخی نه کوي. دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منون کې دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی. په دې خبره دوی نه پوهیږي. کچیر پوشی نو ډیر آسان ده، دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، هیڅ یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حق باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو، هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په حق باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي، یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین بیا ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دام غړی هم د کلیو بانډو له ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اړه مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي، هغه د هغې نه پهڅه هم مثلا دوک ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي، بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کوي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنې سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې، که هغه مریضه وي، که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي، او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه، ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میله کره پیدا شي، او ښځاتمن باید میله کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي، تکلیف یې ورخوا دا شي، هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسیدګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري، او
ماشوم وګوري د ماشوم وضعیت وګوري حالت وګوري د هغې شیانه خو خلاصه ده ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو اوس اگر کومه چې میډواشن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي یو ورته ولادت هم دو غیر صحیح دی مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي کله ماشوم ځای شوی کله مور ځای شوی او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په یو بد حالت سره مخ کېږي نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي ځکه موټر امکانات نشته د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي او ولادت غیر صحیح دی کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي دغه نو وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قدم څلوېښت ورځې پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي فامیلونه دغه شی نه مراتی ګڼو کورونو کښې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې جالب به خو دا وي چې نوبت وي نن به ته ډوډۍ پخوې صاحب زه پخوم نن به ته کالي نځي صاحب زه انځم ګڼو کور کښې دغه رواج شته متاسفانه
بله له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري هم د خبرو له خوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي
ماشوم راوړي حتی که هغه مثلا واده نه وي کړی عادت ماوار مریضي وي دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري دې کښې یو خاص تغیرات راځي تمابت نظر نه دې کښې تغیرات راځي او بیا دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېرې پاملرنې ته ضرورت پدې ده ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي فکر وکړه هغه کلسیم د دې په وجود کښې کمیږي د پوره وینې ته ضرورت لري د پوره ویټامینو ته ضرورت لري هر شي ته ضرورت لري چې باید دغه ټولو شیانو ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کښې مسؤلیت یې د مېړه دی بیا په دویم قدم کښې مثلا د خوښې د خسر څوک شپاکو کښې مشران دي ورسره اوسېږي نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي هم د دې خوراک ته هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونه شي په هغه وخت کښې خصوصا په درېو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي دې باندې ونه کړي او وروسته د ولادت نه هم باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په آینده کښې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري
بله ولې په یو شمېر کورنیو کښې له ښځو سره داسې چلند کېږي سمه ده مونږ او تاسو په کلیو بانډو کښې داسې کورنۍ لرو چې هغو دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي په دې نه پوهېږي مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته یې نه غواړي یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ
په دري باندې مونږ او تاسو یو ضرور مسله لرو یک بام د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم لري تا ډېر معلومات شاید ون لري په دې هکله چې ښځه په دغه حالت کښې څه رقم حالت سره مخ کېږي او که چېرته بیا دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا دا کار ورسره کوي خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کښې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص مواردو کښې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي دا خپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره
دلته څومره عقده رامنځته کېږي دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې ښه سوله کې سختې ورځې تېرې کړې کې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کښې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته یې زړه نه کېږي
عقدې همدغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله مونږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرین دی ملامت شي دوه طرفه کله کله دا ملامتي وي یوازې سنیم چې اندرین دی او واقعن دا کار کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې نزاکتونه چې کله کور کښې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې حتمان عقدې په زړه کښې پیدا کېږي بیا چې کله د دې تم چانس په لاس ورسي دا بیا عینې کار کوي بېرته د خپلو خسرګانۍ سره د خپلو لورونو سره د خپلو خواښ سره د خپلو خسر سره د خپلو اندرانو سره او دا کور کښې خو دا خواښ باید داسې فکر وکړي چې زه م لور لرم نن که دا زما انګور ده د بل کور نه راغلي ده زه دې ته توجه ونه کړم سبا زما لور وادېږي یو بل کور ته ځي شاید زما د لور سره همدغسې وشي او همداسې کېږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې په خپل کور کښې خپله انګور نه ارامه کړي څوک چې خپل کور کښې خپله ورندار
اولاد نارامه کی پاینده کی دغه اولاد هم تاسو نارامه وي
bale no padagasi awaziyat ke ba koranay ta tsawil wala ruche aga ya bala mashhur khabar da wai karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsawil ta selari da dawal koranay ta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم که تاسو پردی خورلور خپل زوی ته کوئ نو په ستاسو ته زوی نه وي نو دغه پردی خورلور تاسو کرنه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرې ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان دغو کره نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرې او زوی ته زه یو ځای کې خپلوي کوئ اوله کې چې زه یې بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکې دلته راشي تاسو کره کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې ښځو منی الوې دا خبره ده په مسله وي دی د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به یې ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور د آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ځای راووسې ته ورسره ښه روي وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهاستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته وایوئ نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ تاسو د خپونه غورځېږئ دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمان یې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګین ته راواده وئ تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد یې غواړئ هغې ته هم باید په خپل کور کښې ورکړئ
bale که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند دو سره کېږي د خسر په کور کښې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسیل دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کښې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه بهترین همراز د زړه په ژوند کښې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېده کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي من ته داسې نه شي چې خدایانه خاصه یعنې داسې کارو ته لاس ووایي چې یا سبب د دې د مریضۍ شي په رواني تکلیف وخته شي یا خدایانه خاصه یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلی دي حتی کورو کښې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګه شي اپین به خوړلو یا به یې دا د مږکانو دواګانې خوړلې یا به یې خپل رګ د لاس غوڅولو یعنې دغسې کیسونه ما ډېرې زیاتې ځلې دي یعنې دغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشوې نه بیا ځي بالاخره دوی په ژوند کښې ناکامېږي دا کار باید دوی ونه کړي او ساده باید ورته وکړي او د خبرو اترو د لار باید د یو حل لار پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره د خبرو شریکې د هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې را شي د مشرانو سره یې کېږي تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه یې لار ده ځکه اوس موږ داسې نهادونه په هغې ځای کښې نه لرو شي د دو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیلونه باید د پلار کور یا د مېړه کور د دو ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
ژوندی وسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمېره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمېره ده 00 420 11 40 6 په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15,000 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویې وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځ ته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات تمو هر کله کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیه، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیې ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم شته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې شته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزې د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کېږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دی پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای ته زمینې کارانای د تیارو څخه خفای ایزما ماشو ملوري ایزما ماشو ملوري ایزما ماشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای زمین تارانه دو تیارو تخا خفای ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری غم یوا کیسای بد قسمت تو رشپای ایزما ماشو ملوری ایزما ماشو ملوری ایزما ماشو ملوری مسجد نالری مولانا چتریز دان مندو او دستم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگ یم جوالدا دلتا جوالد جا حلت مخکرام ندیکلی
سهار دا باد وگمی تو زمون دا کور چنی تو رشپا کی واندی وی ای زمان ما شومی نوری ای زمان ما شومی